ډیر خایسته شعر واقعا ډیره ډیره مننه ژوندی اوسه نظر مخکلی ده او هغه څه چې ما لیکلي وو هغه څه چې زما د زړه خبرې وې دا چې داورانو انتخاب کړ او دا چې لومړی مقام یې ورکړ له ټول نه ډیره زیاته مننه کوم
اغلی زمزمې اوس پر شو د بهیر په فعالیتونو دا سویل کیږي چې تاسو په دې ورستي وختو کې بهیر ته دومره ناراضي یلته یعنی حضور مال ته کمرنګ ده علت څه ده یا نور مصروفیتونه لري کوم بل علت ده
ډیره مننه میرمن بهیر د تقریبا کوما او زه د میرمن بهیر غړې وم یم با او سم با ځکه میرمن بهیر داسې یو ځای ده چې زه تر دغه ځایه رارسولی یم ما میرمن بهیر کې ډېر څه ترلاسه کړي دي او زه زمزمه کړم میرمن بهیر خو خبره دا ده چې په دې وروستیو کې مې میرمن بهیر کې یو څه تلل مې کمرنګ شوي دي یا نظم مصروفیتونه دي خو مې درسونه دي چې پوهنتون درسونه را په غاړه دي بل دندې ته ورځمه هلته م بوخته یمه او نو که وایم میرمن بهیر ته حضوري هلته نه ورځم یعنی دا څو موده کېږي بهیر غونډو کې ګډون نه کوم ځینې ځینې وخت ورځم خو بهیر سره ملګری یم بهیر سره همکاري کوم میرمن بهیر مجله چې چاپېږي باغی برخه کې ورسره مرسته کوم مثلا هغه څه چې مې په واس کې وي میرمن بهیر غړو سره ټولو سره په تماس کې ما کڅه ماته مثلا د میرمن بهیر د غړې په توګه را سره یو څه اړتیا ولري زه ورسره مرسته کوم مثلا مجله چاپېدل هغه کې ټول سره یو لاس شوب مجله مو چاپ کړه همدارنګ نورو برخو کې د میرمن بهیر پاستازولې تل موږ هر ځای ته چیزو میرمن بهیر د غړیتوب پاستازولې تللې چې میرمن بهیر کې موږ غړی یو هلته ورځو نو هر غونډه کې مو چې ګډون کړه په دې باندې نه یادوي چې بهیر تزم یا نظم خو په دې یادې کوم چې میرمن بهیر غړی ما ورسره لدې تکال دا چې درسونه مې هم یو څه راکم شوې دي او دنده کې مې هم یو څه ستونزې حل شوې نو زه د میرمن بهیر غړی وم او اوس ورسره لدې غونډه کې ګډون کوم د دې لپاره نه چې ما شی راول سو یا څه میرمن بهیر په خپل هغه زیاده چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي میرمن بهیر خپل دا هغه زیاده چې موږ کې حسولې او چې موږ باید کار وکړو موږ باید په ټولنه کې سرګند وسو هدف ایواز دانه د شی واز موږ لا شو په غونډه کې کینو دا هم هدف ده چې موږ باید کار وکړو ځکه نن په کوم دند باندې بوخت هم د میرمن بهیر لاستراوړنه ده چې په داسې یو ځای کې کار کوم بیا د میرمن بهیر سراونه چې زه پانتون وایم زه حسابلم چې زه به لوړ زده کړې ولرم نو دا ټول د میرمن بهیر غدي غونډه کې مې شتون یو څه کمرنګ ده خو بیا
اغلی نیازې د دې ترڅنګ چې تاسو حضور په بهیر کې کمرنګ شوي ده ما د سې اورېدلې چې تاسو اوس هغه په خوا غونډه شعر هم نه لیکي یعنی شعر سره مو څه نه څه خدای پاماني کړې ده او علت په څه کې ویني یا ډیر مصروفیت مو دي او که خپل نه غواړي چې نور شعر ولیکي څه علت ده
مننه نو که زه وایم چې شعر نه لیکم دا به داسې خبره وي چې یعنی زه نور ژوند نه کوم ځکه شعر ماته په همدغې معنا باندې ده شعر لیکم دا به شاید ممکن یوازې ما سره نه وي ډېر شاعرانو سره به دا پېښه شوې چې مثلا یو وخت داسې راشي چې شعر نه لیکي مخکینی غزل چې ما تاسو ته ولوسته تقریبا ما دا یو شپږ میاشتې مخکې لیکلی وو نور که رښتیا ووایم زه شعر سره ډېره مینه لرم شعر په ما ګران ده خو نشم لیکلی زه غواړم ښه شعر ولیکم چې ښه شعر نشم لیکلی نو هغه هوا یې نشته چې زه باید ښه شعر ولیکم نو هغه به نور شعرونه که مې ذهن ته داسې رام شي ممکن اورېدونکو ته پخې خو ما په نظر چې ښه نه دي راغلی نه مې دي لیکلي خو شعر سره مې دومره مینه ده چې زه بې شعره ژوند نشم کوی او شعر بې ما ژوند نشي کوی نو دا خبره ده شعر لیکم خو اوس دا څو موده پکې یو څه غراغلی ده طبعا دا زمانه ما مخکې شعرونه لیکل د میرمن بهیر په هره غونډه کې به ما نوی شعر وایې نوی غزل به مې ویله خو اوس که وایم چې مصروفیتونه دي مصروفیت پورې شعر اړه نه لري که وایم چې درسونه مې دي ځکه شعر داسې اوسه ده که لیکل غواړي نو په هر حالت کې سړی لیکلی شي خو خبره دا ده چې یو زه څه تنبلي کوم شعر یوازې دا نه ده ځکه زه دا هېڅ وخت نه منم چې شعر دې ما ته راشي خپله او زه دې ولیکم زه شعر ته باید زه باید مطالعه د شعر برخه کې ډېره ولرم زه باید شعر ته هغه څه خبره فکر باید پرې وکړم ولیکم که په ټوله کې اعتراف وکړم زه غواړم چې شعر ولیکم خو نشم لیکلی دغه زما کمزوري ده اوس، نو غواړم چې په راتلونکي کې شعر ولیکم او پاتې سم په دې برخه کې. او دا مې هڅه ده، خو اوس مهال نه پوهېږم چې د شعر خاپېری رانه ورکه ده، خدای دې بیا راولي.
د شعر خاپېری بیا درته راولي.
خاپېری ورکه ده، خدای دې راولي بیرته.
بس اوس هم غنیمت ده، ماشاءالله ښایسته شاعري مو ده، خدای پاک مو همداسې کامیابه لره په خپلو چارو کې. که تاسو نه یو ښایسته بل شعر واورو، په همدې به دا خبرې پای ته ورسوو.
ډېره مننه. یو غزل ده، تا مې درد حس نه کړ، ټوټې ټوټې هنداره نه شوم، اوس هم دا ستا په لاره ځم، په خپله لاره نه شوم. ما مې د خپل قام تاریخ ښه په زور او زیر ولوسته، د لاسو کرخو ته مې ځکه انتظاره نه شوم. زما خلک مینه غواړي، وخت دا گواهی را کوي. زما خلک مینه غواړي، وخت دا گواهی را کوي، ځکه چې ستا په مینه دې چم کې سنگساره نه شوم. زما د دغې بې وسۍ تصویر به جوړ کړي زمان، زما د دغې بې وسۍ تصویر به جوړ کړي زمان، تا ته مې هر څه وکړل، ځان ته وفاداره نه شوم. یو چا وژلې ما کتلې خو ما هیڅ ونه کړل، یو چا وژلې ما کتلې خو ما هیڅ ونه کړل، زمزمې زه د خپلو هیلو پیره داره نه شوم.
هوښیار نجلۍ له پاچاهي ماڼۍ څخه څه یوړل؟ د دې پوښتنې ځواب په دې لنډ حکایت کې موندلی شئ چې وږمه رشیدې راوروي.
هوښیار نجلۍ د ایټالیا د خلکو یو نقل. یو بزګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لورې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده راپیدا شوه. زانګو ته ودرېده، نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړي دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول، خپله لورې تر بل هر وخت ښکلې ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکلۍ وموندله. له ځان سره یې وویل، زما خو نه پکارېږي، ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم، دا اوس روانېږم. بزګر له باغه راووت، کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لورې پینا ورته وویل، زما په ګمان دا سیمه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورښکاره کړې، هغه به درته ووایي چې بې لاستی اوکلۍ څه په کار ده. خو پلارې لور ته وویل، چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورسوه، د سرو زرو اوکلۍ یې ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب، دا مې تاسو ته سوغات راوړې ده. پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته، ویې ویل، ډېر ښه ډېر ښه، ډېره ښکلې ده، خو لاستی چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاستی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند؟ دا خو عقل نه مني، لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهار پورې را نه وړې، د غلو په ډله کې دی په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوارکی حیران حیران ور وکتل او چې مخې شاته اړوه، له ځان سره یې ورو وویل، لور مې څومره هوښیاره وه. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول، پوښتنې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور مې یاده کړه، هغې راته ویلي وه چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاستی درنه وغواړي. پاچا بدزړی سړی نه و، خو ډیر بل حوسه، دمدمي مزاج او یو څه حریص بنیادم و. د ماشومانو غوندې به یې ناز و نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډیره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا ده هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه به بندیخانې ته واستوم، پوه شوې؟ زه په خدای دې سپارم. بزګر ډیر پریشان او خوابدی کورتستون شو. لورته څرخی چې د کبانو له هډونو جوړ وو ورکړ او سنیه ورته کېښودي او په ژړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه. خو پینا ورخطا نه شوه، وی خندل. پلار ته وویل سنی راته پرېږده، خو څرخی بیرته پاچا ته وروړه. ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دي په ډیر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې کڼایي به راکوي چې د همدې څرخی د کبانو له هډونو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی، دغه وخت پاچا په سور برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوروه، ورته ویې ویل لور دې ډیره استازه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډیره نیغکۍ ده، غواړم وی ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې د غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو او ټوکې ورپورې کولو ډیر خوند ورکوه. بزګر ته یې وویل خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانوي او نه په آس کچر یا خره باندې سپروي. ځه په مخه دې ښه. بزګر خوراکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېدله چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام ور واوروه، هغې وخندل، ویې ویل دا آسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو را پرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننو ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه خوځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مګ یې ونیو او تر ښاره پورې د مګ په شان نیم په مګ ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال کې ولیده، ډیر یې ورته وخندل. درباریانو ته یې وویل له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي، او بیا یې دې ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه څنګه له ما سره واده کولو ته تیار یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتي وو، پاچا په یو چمن کې یو ښکلی آس ولید، ډیر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسئ، د دربار طویلې ته یې بوزئ. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وغوښت. خو پاچا آس پکې سپورې ورته وویلې، وی شړه. ملکې پینا میړه ته وویل یا آس په بیه واخله او یا یې له خپل څښتنه مه وړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې راواخیست، تر ځان یې راتاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چیغې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي، زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چیغې وهلې، او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لر بر کېده. پاچا ورته آخر بې حوصلې شو، له کړکۍ آواز ورباندې وکړ، ورکشه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې؟ ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګنده ویالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو، ملکه یې راوبلله، ورته ویې ویل دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیچ چا نه دی ورښودلی، په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره ووځه، ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته، زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور و پلار او ساده کلیوال ورته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس تنیږم. تا چې واده راسره کاوه، راته ویلي مو وو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګرانبیه شی به ستا وي. پاچا ورته وویل هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېده، خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راویست، له پاچا سره یې ولګوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټې بګۍ وغوښته، ویده پاچا یې ور وخیژوه او د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. که ګوري د څراغ تتې رڼا ته په یوه خوار ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه، زه چیرته یم؟ دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل، صاحب دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې یې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران.
د ځوان شاعر او لیکوال یاسمین وزیری په دې وروستو کې یوه د کیسو ټولګه او یوه هم د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. هغه وزیری وایي ممکن د کال تر پایه بل کتاب هم بشپړ شي. د کتابونو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری ستړی مسې،
مننه کوم. ودان
د دې دوو نویو کتابونو مبارکي درته وایم. یو فکر کوم چې د تیارې پرنایي کې او بلم د خیال خاوره.
بله ډیره مننه.
فکر کوم چې هر کال دوه دوه کتابونه چاپوي.
بله مان صاحب هم داسې ده، په کال کې دوه دوه کتابه مې چاپ کیږي.
دلیل یې څه ده ولې دوه دوه؟
بس تصادف برابرېږي. زه خو هڅه کوم چې ښه شی ولیکم یا ډیر ولیکم خو ښه شی وي، خو بیا تصادف هر کال کې دوه دوه کتاب سره برابرېږي.
شا دغه اوسنی کتابونه مو څه دی؟ یو د کیسو ده او بلم
شعري ټولګه ده.
شعري ټولګه ده. څومره شعرونه مو راغلي دي د خیال خاوره کې؟
د خیال خاوره کې فکر کوم چې پښتو بیا غزل پکې راغلي دي او ځنې څلوریزم پکې شته، یا امکان لري شپږ شپېته غزلې به وي، نورې به څلوریزي وي او آزاد نظم پکې دی، او لاس دولس به دری شعرونه هم پکې وي.
او کیسې مو څنګه دي؟
کیسې مې د لنډې کیسې ما تقریبا یو پنځه شپږ کاله مخکې ما ځینې مجلې ته لنډې کیسې لیکلې وي. بیا ټولو دوستانو وویل چې دغه کیسې راټولې کړه، په یوه ټولګه کې چاپ کړه، دا به د ورکولو نه به موږ غورل شي او ښې کیسې دي. که څه هم د اوسني کیسه لیکوال په معیار به برابرې نه وي، خو دا پخوانی لیکل شوي دي او اکثره د ښځینه وو د ستونزې او د مشکلاتونه پکې بیان شوي دي. نور تقریبا یا پنځه شپږ به نوې کیسې وي او نورې ټولې پخوانۍ کې هغه کیسې دي چې په مجلو کې چاپ شوي دي.
کتابونه مو په خپل مصرف چاپ کړي که مطبوع درته چاپ کړي؟
دا کتابونه ما خپل مصرف چاپ کړي دي، او په خو نور کتابونه می چوي هغه بیا نور مطبوع راته چاپ کړي دي.
نو یاسمین، داس یو شعر کدی راته ولولې چې یا کدا اختر ذکر سوی او یا داس اختر ته نزدې کوم مناسبتونه یې پکې؟
سمه ده مان صاحب، زبا اختر ته داس ورته ده، مثلا د لوی اختر شپې ورځې دي، د لوی اختر مراسم دي. اولته مونږه جاناش د مراسمو لپاره تللي دي. ما په دې شعر کې همداسې ځینې کلمات ذکر شوي دي، نور د اختر په مناسبت دغه شعر به تاسو ته وړاندې کوم.
مهربان.
ستا د کوڅې مې زیارتونه وکړل، ستا له تصویر مې توافونه وکړل. جانانه ته به هیڅ باور ونه کړې، په یوه شپه مې څو حجونه وکړل. دا ستا له کوره بیا زموږ تر کوره، ما د مروه صفا دودونه وکړل. کله چې اوښکو ګریوانه ته لار کړه، لکه زمزم ترې غړپونه وکړل. رسم دی داسې چې شیطان به ولې، ما په رقیب ډېر گزارونه وکړل. وزیر وایي حج قبول شو کنه، که په ناحق مې تکلیفونه وکړل.
ډیره مننه، ډیر خایسته و یاسمین. ستاسو کیسې ما چې ولوستې تقریبا د ډیرو سوژې سره ورته دي او ډیر پخوا هم لیکلې وې. څه فکر کوئ هغه موضوع چې ډیره زیاته تکرار سي په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې دغه د ښځو سره د خشونت مربوط سوژې چې دي په کیسو کې دا ډیر زیات تکرار هم شوې او تاسو هم تقریبا ډیرای کیسې مو هم داسې دي ډیر تکرار په لوستونکو نه غمي.
تاسو خبره مان صاحب خې سمده یو څه چې ډیر تکرار شي ټول لوستونکي ته داس خسته کړه غونډ شي. لکه مخکې مې چې وویل یو خدا کیسې ډیر په خوا لیکل شوې دي او بل زه چې په ټولنه کې څه وینم هغه لیکم. که څه هم دا سوژې تکرار دي خو موږ په ټولنه کې ورځ تر ورځې دي په ځای چې د مونږه خزه د تاریخوالو له نظر په امن کې وساتل شي ورځ تر ورځې تاریخوالو ډیریږي. نور زه په همدې خاطر چې په څه په ټولنه کې وینم همدا تکراری سوژه مې ذکر اخیستی. که څه هم امکان لري خلکو ته به خسته کنه وي خو مونږ هغه ځنې خويندي چې همدا ستونزې لري په ټولنه کې همدې مشکلات سره مخ شوې دي د کیسې به دوی ته تکراری که څه ویم دوی ته به خوند ورکي او دوی ته به یو ښه کیسه وي. خو ځینې دوستانو چې ماته ویلي دي خوښي کړي دي او دا کتاب د فیسبوک له لارې چې خپور شوی دی ځینې دوستان چې کامنټونه پرې ورکړي چې دا کیسې مونږ خوښې شوې او څنګه نه پوهېږم چې دغه به ډېر کم کسانو به خوښې کړي داسې څه نشم ویلی. خو بیا هم ځینې دوستان ماته ویلي دي چې مونږ خوښې شوي دي او قضاوت به لوستونکو ته پرېږدم. تر اوسه خو ډېر کسانو لاس ته به دا کتاب نه وي رسېدلی.
یاسمین ډېرې مو غزلې دي او اوس چې زه ګورمه تاسو ډېر آزاد نظمونه لیکئ. البته ستاسو مخکینی شعرونه هم چې ما کتلی دي اکثریت یې غزلې دي خو په دې وروستو کې چې ګورمه تاسو ډېر زیات آزاد نظمونه لیکئ علت یې راته ویلی؟
مان صاحب داسې ده چې ما پخوا هم ډېره مینه لرله د آزاد نظمونو سره. کله کله به مې لیکل خو ما به وي چې سم به یې نشم لیکلی یا خام به وي. وروسته بیا مطالعه مې هم کولی ځینې دوستانو کتابونه مې لوستل نو زما مینه او لیوالتیا د آزاد نظمونو سره هم ډېره شوه. نور دې لیکلو ته مې مخه کړه. نور که خدای کول د همدې کال تر پایه پورې زما یو د آزادو نظمونو یو کتاب هم چاپ شي
خدای دې وکړي. کېدای سي کوم آزاد نظم مو که داسې یي در سره راته ویلولی؟
ښه، اوس تاسو په اجازه ده څو لنډ نظمونه به تاسو ته وړاندې کړم.
مهرباني.
ای زما ناپوه زړګیا نه پوهېږم ته لا هم چا ته په تمه یې چې اوښکو پاکولو ته به دې راځي. چا چې دا اوښکې در لورولي هغه ډېر لرې تللی او ته یې هېره کړې یې.
مهرباني. کېدای سي او دوه نور هم راته ولولی.
د ښکلي څیرې په فضا کې یې غبار لیدل کېده. ژبې یې د حیا خاموشي خپله کړې وه خو په سترګو کې یې راټولې شوې وریځو نغمې پیل کړې. د باران په څیر داسې نغمې یې وغږولې چې ډېره موده به یې د زړه دښته له وچکالۍ وژغورل شي. او دا یو بل شعر به هم ووایم. ای پوهېږې غوښتل مې والوزم آن تر آسمانه ستوري پلاسو کې ونیسم د سپوږمۍ ښایست له نږدې ووینم او آسمان ښکل کړم خو افسوس چې تورې وریځې راچاپېره کړم او تل د باران څاڅکي سره مې ژوند شو.
ډېره مننه کور مدان. شاعرانو نه دا پوښتنې هم کېږي چې په کومو قالبونو کې معمولا شعر لیکئ؟ ځان ډېر راحته احساسوي یعنی فکر کوي چې د شعر لیکل درته اسانه دي په دغه قالبونو کې؟ البته زما په نظر دا پوښتنه ښه پوښتنه نه ده او البته که له ما څوک وکړي شاید بل ډول ځواب ورکړم. غواړم ستاسو ځواب واورم.
عمان صاحب ما اکثرا ډېر غزلې لیکلې دي. ما خپله هم فکر کوو چې زه غزل ښې لیکلی شم په هغه قالب کې به ځان راحت احساسوم. خو اوس د لنډ نظمونه او آزاد نظمونه په دې ټولو کې چې زه لیکنه کوم یا لنډې کیسې وي یا په شعري قالبونو کې چې کوم څه ما لیکلی دي زه په ټولو کې ځان راحت احساسوم او لیکلی شم.
خدای مو تکړه لره. داسې خبر سوی یم چې د دې کال تر پایه پورې امکان لري چې دوه نور کتابونه هم چاپ کړي. ستاسو دوه کتابونه سخت کال چاپ شوي دي. څه وو د دوستانو غبرګون؟ مو دوستانو مو کیسې ډېرې وستایلې که شعرونه او خپله څه فکر کوئ؟
والله زه دا قضاوت زه خپل نشم کولای زکه چې ما تاره لیکنه می چې زه خپل لیکم هر شاعر چې خپل هر کا شیر وی او کا ناصر وی کا ارڅ وی لیکي ډیر ورته ګران وی زکه ډیر په خپل تابع لیکي ما ته خودواړه کتابونه می خېسي او دا خیال خاوره شری ټولګه چې ده دا اکثرا ډیرو کسانو لوستي ده ډیره خوخه کړي او دا لاندې کیسی چې دی دا د څو ورځې کیږي چې راچاپ شوې ده او دا ډیرو کم دوستانو لوستي ده هغه ځینې کسان چې لوستي دوی هم خوخه کړي خو د ډیرو لاسو ته نه ده تر اوسه رسېدلې زه نور نه پوهیږم چې دوی به کوم کتاب ډیر خوښوي دا قضاوت به زه دوی ته پرېږدم
ډیره مننه کورم ودان چې راغلی
مننه له تاسو نه هم
سروٹ کی والی نشی دغ خندا دے ماتسری سروٹ کی والی نشی دغ خندا دے ماور گٹ پا سودا والی نکڑی مانا دسان دران غاڑلو پنے ہو جوڑوا چد امکار جرت لکڑو زبدا درکڑم کد انکار جرت اکڑو زبدا پرکم جیل خانہ خاری خپتر قوت تیزی با در تزان خارشی منم چی ما با دا انکار پا جرت کا تلم کری منم چی ما با دا انکار پا جرت کا تلم کری خود احساس گل پد ان پا مار زار زشی منت سانتران غاڑلو بنے جوڑوا کد انکار جرت اکڑو زبدا درکم کد انکار جرت اکڑو